کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبری خبرونه با په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو تر ټولو جک پوړې خزینه چارواکي پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرحان حق وایي د سرمنشي مرستیال امینه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پایلې مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جک پوړې مسلمان چارواکي د سمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې او په غیر حکومتي او کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. ښاغلي حق زیاته کړه چې د په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د کتنو او لیدو په اړه د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان ال ثانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت روستي اقدامات خوشینوونکي دي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینۍ لارې په توګه د طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. ال ثانی دا څرګندونې پرون سهشنبه په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه وویل دوها له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي چې دا چاره به اسانه نه وي، خو باید وازمایل شي. ملګری ملتونه وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د ګوزنډیا پولیو خلاف کمپاین روانه دوشنبه پیلېږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه صندوق یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو لویدیز، جنوب لویدیز، جنوب ختیز او ختیز کې ترسره شي. کمال شاه وایي تر 5 میلیونو ډېر ماشومان ته به چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړل شي. یونیسف وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ګوزنډیا پولیو یوازې 2 مثبتې پېښې ثبت کړي او هڅه کیږي چې دغه لاسته راوړنې دغه سي وساتل شي. پاکستان د پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروع ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز وکړ. شهباز شریف پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل خپل هندي سیال ته د دې پیغام داده چې راځي خبرو اترو ته کینو پر ټولو جدي مسایلو صادقانه خبرې وکړو. خلدې څرګندونه وروسته د ښاغلي شریف دفتر په یو بیان کې ویل د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال ممکن دي چې هند د کشمیر یالت د یوې برخې کور واکه چې هند په 2019 کال کې ترې واخیسته بیرته یې پاکړي. او د اروپا د کمیسیون مشرې د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب در ور زیاتولو د طرحې ملاتړ وکړ. اورزلا ون فور دلین پرون سهشنبه وویل دغه حرکت د ایران د سپای پاسداران لخوا د اساسي بشري حقونو تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او دایې ملاتړ کوي. په وروستیو میاشتو کې د اټومي موضوع پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې لا ترینګلې شوې دي. اروپایي ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل دغه راست اعدامونه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو څو اروپایي وګړي هم نیولې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو مسلمان لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته راغلي دا چې د سفر موخه یې څه ده. وړاندې خبرونه کې به پر خپل مرکه کې درته وایم. د کابل او شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي په کابل کې له حاکم حکومت غواړي چې انسانانو په نسبت هغه جاده او څلورلارو ته ډېر توجه کوي چې د ښار ښایست و. دوی شکایت کوي چې دا طالب چارواکي د دې په ځای چې خلکو ته رسېدنه وکړي هغه جادې ورانوي او بیرته یې پیسې په ترمیم باندې لګوي. وړاندې په راپور کې هغه کسانو سره خبرې شوې دي چې په ژمي کې هیڅ د خوراک او هیڅ د ګرمولو لپاره نه لري. د دې سره جوخت به د هیواد په سویل کندهار کې هم اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی ته هیڅ رسیدنه نه کیږي. د دوی غږ به هم واورو، خو بیا په هلمند کې وحشي څارویو د ځایي اوسیدونکو څاروي دړلې دي.
د شپې پر درې بجو پر رالوېدلي وو، بالا په خبر سوي نه وه چې په مخه کړي وه. نو تعداد یې چې موږ شمار کوي، نو درویشت دانې مرداري کړي وې.
همدارنګه اوس به سپین بولدک ته ورشو چې هلته اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی هېڅ څه ته لاسرسی نه لري.
موږ د چا ګټه نه دلدلې، بس وخت مې شل کاله کې نه دلدلې. دا اوس پلا له موږ د مکتب لرو، د مدرسه لرو، د ښوونځی لرو.
اوس به په روستیو کې به د اوکراین تحولاتو ته هم تم شو. ملتیا مخوار
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه. یو شمیر افغان انجونی کابل ته د ملګرو ملتونو لتللی پلاوی غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو افغان میرمنو ته د زده کړو، تحصیل او کار محدودیتونه لرې کړي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه دې په دې سخت شرایطو کې یوازې د اعلامي پور کولو غندلو بسنه نه کوي، بلکې په عملي ډول دې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې کابل ته د ملګرو ملتونو تللي لوړ رتبه پلاوی له بیلابیلو شخصیتونو او چارواکو سره لیدنې پیل کړې، یو شمیر افغان نجونې له دغه پلاوی غواړي چې د طالبانو پر حکومت دا ومني چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د زده کړو او کار بندې دروازې پرانیزي. دوی وایي په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو د پرېکړو په اړه د نړیوالو اعلامي او غندنې بسنه نه کوي او باید عملي اقدامات وشي. د پلازمینې دوه تنه اوسیدونکو زرمینی او لیدا ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل باید فشار جدی وارد بکنه بالای طالبان.
ملګرو ملتونو سازمان باید پر طالبانو جدی فشارونه وارد کړي ترڅو طالبان د ښځو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي، زده کړو او تحصیل او دغه شان د میرمنو کار ته اجازه ورکړي.
ما غواړو چې د ملګرو ملتونو دغه پلاوی له طالبانو سره په بحثونو کې په دوی فشارونه زیات کړي څو د زده کړو او کار په ګډون په ښځو بېلابېل محدودیتونه پای ته ورسوي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي پلاوی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق ویلي دغه پلاوی چې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد کوي، افغانستان ته له سفر مخکې په سیمه د خلیج په هیوادونو، آسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایدار انکشاف په اړه خبرې کړي. خاغلی حق ویلی دی چې کار او زده کړو ته د افغان میرمنو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د ملګرو ملتونو له یاد پلاوی غوښتل شوی چې طالبانو ته د وضعیت د جدیت پیغام ولېږدوي. د دې سفر په جریان کې میرمن امینه محمد او ورسره پلاوی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلی. خاغلی کرزي نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملګرو ملتونو له پلاوی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د زده کړو په ارزښت، د نجونو او میرمنو لپاره د تحصیلي مراکزو په خلاصېدو او دندو ته د میرمنو په بیرته ستنېدو خبرې شوي. خو دغه پلاوی د نورو لیدنو کتنو په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ او د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل د دغه ډول سفرونو پر زیاتېدو ټینګار کوي، خو وایي د ملګرو ملتونو یاد پلاوی باید په افغانستان کې له میرمنو سره هم وګوري.
زما پاند باندې دا سفرونه ګټور کېدای شي، ځکه چې دوی کولی شي مخامخ د نجونو او د میرمنو مشروع حقونو باندې د طالب رهبران، خصوصا غفرتی رهبران سره که دوی وکړی شي ملاقات وکړي، په دې باندې خبرې وشي، ځکه چې هر څومره دغه ملاقاتونه زیات شي فشارونه راوړل شي، مطمئنه چې طالبان به په دې باندې فکر وکړي چې څه باید وکړي. یعنی دوی فکر ونه کړي چې دنیا راسره قبول کړو لیا دې وتله.
په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې څوم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشنوون کړي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینې لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. خاغلی السانی زیاته کړي دوه له نور اسلامي هیوادونو سره سلام مشورې کوي څو په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمينه برابر کړي. نوموړي ویلي که څه هم دا به ساده کار نه وي، خو دا مهمه ده چې هڅو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې نجونې له پوهنتونونو او په نادولتي نړیوالو او ملي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، په غبرګون کې څو نړیوالو مرستندویه موسسو خپل فعالیتونه وځنډول، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په خپل دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. دوی مخکې له دې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع کړي. په ډیری دولتي ادارو کې له کار راګرځولي او په ګڼو نورو برخو کې هم پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په مشرۍ د سفر په اړه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ویاند شکر الله مشکور سره مرکه کړې. هغه له مشکور په سر کې د دغه سفر د اهمیت څه په اړه داسې ویلې دي.
دا سفر په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې پخوا هم د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو په کړنو ژور اندېښنې څرګندې کړي. د اسلامي نړۍ علماو استازي، د ځینو بشرپاله هیوادونو استازي کابل ته سفرونه درلودل، ولې متاسفانه کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. په داسې حال کې دا سفر مطرح کیږي چې د طالبانو له حاکمیت یو نیم کال تیریږي، ولې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. او یوازنی دلیل همدا ده چې طالبان د بشري حقونو خصوصا د ښځو حقونو په سرغړونه باندې تورن دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د پراخو سرغړونو راپورونه هم خپرې. د کابل په منځ کې د مرسل نبیزاده د تیر پارلمان وکیل وژنه، په ننګرهار کې د ځینو ځوانانو زړول، په نورو ولایتونو کې هم ځینې محاکم، همدارنګه د ځانګړو قطعاتو تعقیب د لستونو خپرېدل او حتی پر شعرونو باندې بندیزونه، دا هغه مسایل دي چې د بشري حقونو د سرغړونو ښکاره ثبوت دی.
بلې، ډېر مننه مشکور صاحب. ویل کېږي چې دغه پلاوی په قطر کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره هم لیدلې دي او پایله یې دا راوته چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس هم جوړ شي. فکر کوي دا کنفرانس د افغانستان او افغان ښځو لپاره څومره مهمه ده؟
د ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي کنفرانس مسله خورا مهم ده، او په داسې حال کې چې په یو اسلامي هیواد کې هم پر ښځو باندې دومره غیر منطقي غیر اسلامي محدودیتونه نه دي لګول شوي، ولې متاسفانه د افغانستان پر ښځو دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې اسلامي کنفرانس په دې تړاو مخکې هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. ولې بیا هم د اسلامي همکارۍ او سازمان کنفرانس نیسي، دا خورا مهم دی او مسؤلیت هم کیږي، ځکه د اسلامي همکارۍ او سازمان باید په دې تړاو تر دې مخکې هم تصمیم نیولی وای. د بشري حقونو مسایل یوازې د یوې جغرافیې پورې تړلی نه دی.
مشکور سپایا، فکر کوي چې دا سفرونه، هڅې او کنفرانسونه به طالبان پر ښځو د زده کړو، کار او نورو بیلابیلو برخو کې د محدودیتونو لرې کولو او د خپلو پریکړو بیرته اخیستو ته اړ کړي؟
باور لرم چې طالبان مجبور دي چې د خپل ځان د بقا لپاره د ښځو او د ټولو اقشارو بشري حقوق خوندي او حتی د هغې د پرمختګ لپاره کار وکړي. خو یوه خبره چې ډېر خوشحالونکې ده، هغه دا ده چې ولې په غیر منطقي ډول سره د بشري حقونو پر سر د معاملو لپاره جوړجاړی او لاره برابره شي. که چیرې طالبان نړیوال سره جوړجاړي ته رسیږي، نو دا کم وخت کې چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي ول، دا به څنګه جبران کړي؟ دا به ولس ته، دا به نړیوالو ته، او دا به اسلامي نړۍ ته څه ځواب ولرو موږ تاسو؟
خطر پردیس و چې د تیر جمهوری نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ویان سره افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله په سفر خبرې اترې کولې.
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 25 مترو واوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی په دې سړه ژمي کې نه د خوړو لپاره کافي خوړه لري او نه هم د تودوخې لپاره کافي د سون مواد. خو د طالبان حکومت بیا ډېرې هڅې په ښارونو کې د سلولارو رغولو ته ځانګړې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فلحال هم زمون دو ماشومان چې د ډیر یخنۍ نه خاص وسم نه لرلو چې واخلو هسپتال کې بستر دی.
د کابل اوسیدونکی نجیب دی، وایي ژوند یې بېکارۍ او بې روزګارۍ ورتریخ کړی دی. نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د سون توکو د رانیولو لپاره یې پیسې نه درلودلې، خو نې سړې وې. له همدې وجې دوه ماشومان یخ وهلي او اوس په روغتون کې بستر دي. نجیب زیاتوي په داسې شرایطو کې چې خلک له لوږې او سړې هوا مري، آیا د څلور لارو جوړول لومړیتوب دی؟
پرځای چې د طالبانو حکومت د خلکو ژوند ته توجه وکړي، لګیا دي په داسې کارونو باندې ضرور نه ده چې یو چوک دې وران شي او هغه دې بیا د سر نه ترمیم شي. زمون دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه زغال او یا د خس وسم نه لرلو چې وایخلو هسپتال کې بستر دي، د هغې د تداوۍ ته نه پیسې شته نه بل شی شته دی، نو مجبور یو چې بیرته ویسو کور ته.
د بلخ اوسیدونکي نرګس بیا وایي چې د شپږ کسیزه کورنۍ نفقه ورلغړې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې خپله دنده هم له لاسه ورکړې. اوس که یو وخت ډوډۍ ورسیږي بل وخت وږي وي.
جای تاسف بر ایست که دمی شرایط که ما مردم داریم زمستان
ده خوشینه زایداده چه پده بدو شرایطو که چه خلق للوگی او یخنی سخمری حکومت هغه څلور لارې چې بیا جوړونه نه غواړي له سره جوړوي. زه اصلا دا اړینه نه ګڼم چې یو جوړ ځای وران کړه له سر نه بیا جوړ کړه. دا پیسې دي خوار او غریبو ته ورکړي چې خپل ژوند ورباندې وژغوري.
دا اعتراضونه وروسته له هغې دي چې د شنبه په ورځ د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې طالبانو د کامګار په نوم څلور لارې کې د آس مجسمې ړنګې کړې. په بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي، له دې کاره یې موخه د څلور لارې د نما بدلول دي، بل کوم مشخص دلیل نه لري. په یو شمېر نورو ولایتو کې هم په دې وروستیو کې ځینې څلور لارې له سره او ځینې نوې جوړې شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي په دې وروستیو کې څو څلور لارې تازه جوړې کړې دي چې پکې د دانباغ او انصاري څلور لارې هم شاملې دي. خو د کابل ښاروالي لپاره د طالبان حکومت ویان نعمت الله بارکزی وایي ښاروالي ځان ته بودیجه لري، له خلکو څخه عواید ټولوي، بیرته یې د ښار په ښکلا لګوي او د ده په خبره ښاروالي خلکو ته د ډوډۍ ورکولو مسؤلیت نه لري.
ښاروالیان د دې وظیفه نه لري چې خلکو ته ډوډۍ ورکړي. موږ به مستقل بودیجوي اداره یو او هغه عواید چې راټولو برته پر خلکو باندې مصرف.
د یادونې ده چې په افغانستان کې مخکې هم ډېرې څلور لارې د نظامونو او چارواکو په بدلیدلو سره په وار وار له سره جوړې شوې دي، چې په ځینو کې د ښاریانو د ستونزو د هواري په موخه بدلون راغلی او په ځینو کې بیا د تغییر په موخه یوازې نما او ډول و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین کړکېچ ته تم شو. د اوکراین پوځ وایي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې خپلو فشارونو ته دوام ورکوي او کیف هم له خپلو لویدیځو متحدانو غواړي چې اوکراین ته د درنو وسلو ورکولو پروسه ګړندۍ کړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي پر اوکراین د روسیې د تیر کال د فبروري د میاشتې له یرغل راهیسې په دې هیواد کې له 9000 زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. نوریاس نوریا سره په سټډیو کې دا تفصیل بل دوی وړو ستړي مشي.
بله مننه فریده جان. د اوکراین پوز وای روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې پر بخموت خار په پوزي بریدونو تمرکز ته دوام ورکړی دی. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیس پرون په خپل ورځني راپور کې وویل چې بخموت او اودیاوکا چیرې چې له څو میاشتو راهیسې سخته جګړه روانه ده، تر اوسه د دونسک په سیمه کې د موسکو د اصلي هدفونو په محور کې دي او د څنګلوري لوهانسک د سیمې پر بلوهوریکا هم په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې بریدونو شدت موندلی دی. د اوکراین لوی درستیز دغه راز خبرداری ورکړی چې په ټول اوکراین کې پر ملکي هدفونو د روسیې د هوایي او توغندوی بریدونو ګواښ شته. روسیې په تیرو څو میاشتو کې د اوکراین د هستوګنې پر سیمو او د انرژۍ پر شبکو ظالمانه بریدونه کړي چې په نتیجه کې په میلیونونو اوکراینیان په دې ساړه ژمي کې تیاری ته کېنول شوي دي. د اوکراین په دنیپرو ښار کې پر یوې هستوګنې ودانۍ چې ویل کېږي 1200 کسان پکې اوسېدل، د روسیې د وروستي توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د اوکرين د ولسمشري د دفتر مشر اندري يرمک پرون د سويس په داووس کې نړیوال اقتصادي غونډه ته وویل چې د فبروري له میاشتې راهیسې چې په اوکرين کې د روسي لخوا جګړه پیل شوې، له 9000 زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. د په خبره په وژل شو کې 453 ماشومان دي. ملګرو ملتونو بیا په دې هیواد کې د وژل شو ملکانو شمیر له 9000 زیات ښودلی دی. پاین حال کې کیف یو ځل بیا خپل لویدیز متحدانو غوښتي دي چې د اصري ټانکونو په ګډون د پرمختللو درنو وسلو په ورکولو کې بیړه وکړي. د امریکا او اوکراین لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې پر یوه پټ ځای کې سره وکتل. د امریکا د پوځ ویان وویل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک میلیا او د اوکراین د پوځ لوی درسیز والری زلوویژنیس د اوکراین پولې ته نږدې د پولند پر یوه پوځي اډه کې سره وکتل. واشنگتن پوست ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا په پوځي پلاوي کې 15 افسران، یو ژباړونکی او امنیتي پرسونل شامل وو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امنیتي دلایلو له امله د دغې غونډې راپور نه و ورکړل شوی. د امریکا د پوځ ویان ډګروال ډیوډ بټلر وویل دواړو خواوو فکر کاوه چې مهمه ده دا غونډه پټه وساتل شي. هغه زیاته کړه دا ډېره مهمه ده چې د دو لورو ډېر مهم پوځي چارواکي له یو بل سره کښېني او پر ډېرو مهمو مسایلو سره مخامخ خبرې کوي. دا توپیر رامنځته کوي. لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی، د اوکراین او امریکا د پوځ لوی درستیزانو ډېر ځلې سره خبرې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري مخامخ سره خبرو ته کښېني. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوست او ورځپاڼې د طالبانو له لوري په کندهار کې په عام محضر کې د 9 سړو د درو وهلو مسلې ته پام اړولی او لیکي د طالبانو یو چارواکي وویل چې د سیشن بې په ورځ د کندهار په ورزشي لوبغالي کې پر بېلابېلو جرمونو تورن 9 کسان په درو وهل شول. واشنگتن پوست لیکي دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د هغوی د سختو پالیسیو چې اساس اسلامي شریعت دی وروستۍ بېلګه ده. د واشنگتن پوست په لیکنه د کندهار د والي ویان حاجي زید ویلي د طالبانو د چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په مخ کې هر تورن کس له 15 نه تر 9 پورې په درو وهل شو. هغه په یوه ټویټ کې په دې اړه چې تورنو کسانو څه جرمونه ترسره کړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون خپور کړی ویل شوي چې د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې 9 مجرمانو ته د لواطت او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. له دې مخې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته سزاګانې تطبیق شوي دي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي طالبانو تیره میاشت پر یو کس چې د یو بل کس په وژلو تورن و په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دا له کله چې طالبان بیرته واک ته رسېدلی دي د خلکو په مخ کې د اعدام لومړی مورد و. طالبانو د خپلې تېرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواطت او زنا لپاره تر مرګ پورې سزاګانې ورکولې. د شریعت پر اساس د طالبانو سزاګانې او د هغوی له لوري له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې له حقونو څخه سرغړونې هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې د نړۍ هېڅ یو هېواد تر اوسه دې ته زړه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. بریتانوی میل آنلاین ورځپاڼه لیکي په ایران کې د یوه ایراني الاصله بریتانوي د اعدام پر سر لانجه کې د بریتانیا د شاهزاده هیري چې ویلي دي په افغانستان کې 15 طالبان وژلي پکې هم ښکېل شوې ده. میل آنلاین لیکي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې شاهزاده هیري تورن کړی چې په افغانستان کې د دوی په وینا د بېګنا انسانانو د وژلو په اړه پښېماني نه ده ښودلې او بریتانیا یې تورنه کړې چې پر دغسې جنګي جنایت سترګې پټوي. میل آنلاین لیکي ایران ویلي بریتانیا چې شاهي کورنۍ د 15 کسانو وژلو ته لکه د شطرنج له تختې د دانو د لرې کولو په توګه ګوري او پرې پښېماني نه څرګندوي او هغوی چې پر دغه جنګي جنایت سترګې پټوي په دې موقف کې نه دي چې نورو ته د بشري حقونو په اړه نصیحت وکړي. د میل آنلاین په لیکنه د بریتانیا شهزاده هیري په دغو څرګندونو سره چې د سپیر په نوم د خپلو خاطرو په کتاب کې کړي طالبانو او افراطي اسلام پال او سیاسي فعال پاکستاني الاصل بریتانوي انجم چاودري ته هم د دې پلمه په لاس ورکړي چې د بریتانوي پوځیانو پر ضد تبلیغات وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د لندن او تهران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې ایران تېره اونۍ 16 علي رضا اکبري چې په جاسوسۍ تورن و اعدام کړ.
وز په سویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وحشي ژوو د خلکو پر څرویو بریدونه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي وایي وحشي ژوې له غرونو وطني سیمو ته راښکته کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولایت کې د وحشي ژوو د بریدونو په اړه اندېښمن سوي دي. وحشي ژوو تر ټولو زیات زیان د دغه ولایت په واشیر ولسوالۍ کې ځایي کوچیان او خلکو ته رسولی دي. د دغه ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خاوري عبدالباران چې شاوخوا شپېته کاله عمر لري، د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې څو شپې وړاندې لیوانو او شرمشانو یې د شپې پر میږو او پسونو باندې حمله کړې ده چې پر مهال یې تر سلو پورې مړې کړې دي. دی وایي یادو لیوانو او شرمشانو د شپې شاوخوا درې بجې حمله کړې وه او هغه سپي هم مړه کړې کوم چې دوی د خپلو څارویو د خوندیتوب په موخه ساتل.
د شپې پر درې بجو په را لوېدلي وه، بالا په خبر شوي نه وه چې په مخه کړي وه. نو تعداد یې چې موږ شمار کوي، نو درویشت دانې مرداري کړي وې، پنځلس دانې مالالې کړې او پنځه دېرش دانې کورپا ته ورکې شولې.
قدرت الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کوشکي سپید د سیمې او د لوخان د کلي یو بل اوسیدونکي دي او د ده پر پسونو او میږو هم لیوانو حمله کړې ده. د نوموړي په خبره تر اچاو پورې پسونه او میږي د شپې لخوا لیوانو مړې کړي او ځینې یې خوړلې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې د لیوانو او شرمشانو بریدونه دومره زیات سوي دي چې د یاد سیمې هغه کسان چې څاروي لري اوس د خپلو کورونو څخه کډو کولو ته اړ سوي دي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه وډاله لیوان معلوم نه دي، پړانګان دي، شرمشان دي، خو د شپې له مخې څخه د واشیر ولسوالۍ له غرونو څخه راکښته کیږي چې د شپې یوه بجه، دوه بجې، دولس بجې په دا خوا شا کې راکښته کیږي. تقریبا د تیرو دیرشو ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ ټوله څاروي لرونکي کسان کډه کولو ته اړ کړي دي. سخت یې ویرولي دي او زرګونه څاروي یې ورڅخه خوړلي دي.
ازادي راډیو ته له سیمې څخه په لېږدول سوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې لسګونه میږي او پسونه د لیوانو او شرمشانو خوراک سوي دي او دغه راز یو ماشوم هم د لیوانو خوراک سوي دي. د سیمې طالب ځایي سیمه ییز مسؤلین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې دغلته سلګونه میږي او پسونه د شرمشانو او لیوانو خوراک سوي دي او ځینې یې مړې کړي دي. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې مرستې ورسره وکړي او قانوني وسلې دي ورکړي تر څو دوی د خپلو څارویو ساتنه وکړي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمو کې هیڅ ډول خدمات نشته. تفصیل په دې راپور کې.
پیر محمد د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوې د سیمې اوسیدونکي دي. دی وایي د چشاک او کښتونو لپاره اوبه نه لري، د مریض د تداوي لپاره نږدې روغتیایي مرکز نسته، د ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره ښوونځی نه لري، د تګ راتګ سړکونه یې ټول خامه کاند او کپار دی او د ژوند نور هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردې چا غټ نه دیندلې په سپاک کې شل کال کې نه دیندلې. دا اوس په لاله مردې مکتب لرو، د مدرسې لرو، نه خوانځي لرو، هیڅ شی مرسته نه اوس پورې مرسته نه مرسته چا کوي نه مشي لیدي. مردې زه چې بالا مرو خپل مرګ خوشنو تیرو ورور پیسې دلته چا سره نه سره دوه انزور په پنځه انزور باندې نه گزاره کیږي نه کور چلول کیږي. اوس په لاله زه به کور پنځه پته تا نه قبول می دی ودی چې موږ څو کدار دا پنځه زره موږ څو کدار پیسې جوړ نه مامله ست نه دندست نه بل تجارت ست نه تخاص تا ګي زو ته ناس هغه ګي ګي نه.
د سپین بولدک کلسوالی د اختر زو کلی اوسیدونکو د اتخان وای د جګړو ورا خوا وچکالی سخت ځپلې دي او د کشتونو او د تشاک لپاره پاکي وبنه لري چې لامل د سخت ستوند سره مخ دي. داد خان وایي د ولسوالۍ د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیڅ ډول مرسته نه ورسره سوي.
ماشومان مې در په دار دي، پنځه پنځه سالرو پر کورو باندې، هغه مې ایوانانو مې هم د سیلابو راسه غر کلو راسه یو ولورور درخت و بو دغه کیسه ګډ راسیو ولې نو نن موږ د فوټبال سره ناشو موږ دا مشران ته دا وای چې تی و مشته د بو کې داد راو کی مشته بری میرا و واس مشته د سړکانو دغه وکي او مشته د کلینیکانو دغه را سره وکي چې کلینیکان را فعال کی سخت مریض پیش سي ز څه چن وکم ز په کور کې نسل روپی لرم نه د مټر وصل لرم سما صدر خالص پین بولده کپوری دره زر افغانی غواړي ز په دره زر افغانی کې سل افغانی لانه لرم.
طالبان که څه هم د یو مسول حکومت په توګه د سپین بولدک ولسوالۍ د خلکو غوښتنو ته د رسیدو لپاره واضح ژمنه نه کوي.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د مخام تر بجو کولی شي موږ پر لنډو څپو نولس یوش او پنځه ویش مچو واورئ.
د خبرونې دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې به ورشو لنډو خبرونه ته.